السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. ملي امیرزاده مو د مشال ریډیو د مخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پیښور او مومند ځانمرګي بریدونو په اړه د معلوماتو تر څنګ په یو شمېر کورنو سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو، خو اول خبرونه له انیسا اجمل نه اورو. السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. په پیښور کې چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې خبرونه دي. د غسینن په مومندو ایجنسۍ کې ځانمرګي برید 15 تنه وژلې دي، او تمه ده چې نن به د بروسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او ترګریسې جګړې په اړه خبرې وشي. د خبرونو تفصیل. د ژغورنې ادارې چارواکي وایي نن د پیښور په حیات آباد کې یوه چاودنه شوې ده چې پکې تر اوسه د لږ تر لږه یو تن د وژل کېدو او د شاوخوا 500 کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. چارواکي وایي د برید هدف د جج یو ګاډی وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلې ده. نن سهار د مومند ایجنسۍ په غلنې هډکوارټر کې بیا په یو ځانمرګي برید کې د دریو لیوي سرتیرو یو استاذ په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونۍ په لویه دروازه راغلل چې پکې یو ځانوالو سو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډسو کې وژل شو. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په ځنډولو د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه راوتي او ویلي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاس نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د یو تن په وینا د سینټ له غونډې د فاټا اصلاحاتو موضوع له ایجنډې وایسته.
فاٹا اصلاحات چکم پیکیج ہو کم مرجر ہو کے پی سارا اگر پہ ایجنڈا ہو بیا گا دے ایجنڈے نہ لاڑ منگا تکم اطلاعات راغلی دی جدا دا مولانا سے پوینا با نشی وی دی یو طرف تا دم را دیر خلق کو بل طرف تے یو مولانا سے خبر تا سو منے نہ پکم قانون کے دادی چے میجورٹی بتا سو نہ منے او مائنورٹی خبر تا سو منے.
بلخوا جمعیت علماء اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر دې دریز دي چې د فاټا راتلونکي پریکړه دي د قبایلو په خوخوي او باید هلته ټول پښتنه وشي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورت رد کړی دی. ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو مرحلې ته زیان رسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د بشري حقونو سار ادارې په رپورټ کې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت لخوا پوخا د اوسېدو اجازه ورکولو خبره له پامه غورځول شوې ده. هیومن رائټس واچ ادارې څو ورځې وړاندې په یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي او یو ان ایچ سی آر په دې لړکې د دوی مرسته نه کوي. ملګرو ملتونو هم د هیومن رائټس واچ دا رپورټ رد کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر عبدالناصر یوسفی د پاکستان خارجه دفتر ته وربلل شو. ورته د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د استعمالېدو پر سر احتجاج شوی دی. نن د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې عبدالناصر یوسفی د سه شنبې په ورځ بلل شوی و. ورته ویل شوي چې په افغانستان کې جماعت الاحرار ډله د غزه په پاکستان کې دننه عملیات کوي. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استاسي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې نن ماسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي پکې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د ماسکو د غونډې ګډونوال پر روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې په هڅو خبرې کوي.
په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې مسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې قربتوب کوي. په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه لرله. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو قربوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې سنبالولو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون ویلي په دې لیدنه کې به د ایران د شام جنگ او داعش او نورو وسله والو ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم نتنیاهو به په قبضه شوې ځمکه کې د اسرائیل لخوا د ودانیو جوړولو او د دواړو ترمنځ د ریاستي حل لارې په ګډون د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې پاړه خبري وکړي. رپورټونه وايي د وزیر اعظم نتنیاهو لپاره د امریکا سره د اغو اړیکو ښه کولو یو موقعه ده چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې اکثره خرابې پاتې شوې وې. تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران د بروسلز په غونډه کې په کامي لګښتونو او د تراګریسې جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز میټس د دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل برخه واخلي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د تراګریو په ځانګړې توګه د داعش ضد جګړه کې د نیټو شاملېدل زیات کړل شي. ولسمشر ټرمپ پرله پسې د نیټو په غړو هیوادونو له دې کبله نیوکې کړې دي چې دغه هیوادونه د دفاعي مقصدونو لپاره د خپلو کورنیو پیداوار 2% لګولو هدف په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي همداراس په شفافه توګه د نیټو د خرچو بوج شریکولو غوښتنه هم کړې ده. او اخیری خبر دا چې د امریکا رسنیو رپورت ورکړی، روس نوی کروز میزایل سه پر سه کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ خبری ایجنټس او نیویارک ټایمز رسپانو ویلي چې مسکو په خفیه توګه د هیواد په جنوب مغربي سیمه کې کروز میزایل سه پر سه کړی دی چې دا د 1978 کال د منځني واټن وشتون کې اټمي ځواکونو تړون سرغړونه ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار عرفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23.50 پیسې او په 23.50 پیسې. یو درهم په 1.25 پیسې او په 1.10 پیسې. یو پاوند په 1.3 خرڅل کیږي او په 1.3 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 پیسې او په 1.42 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 پیسې او په 1.25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې په پیښور او کوټه کې به د باران امکان وي. په بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به ووري نن ماسپخین په پیښور حیات آباد کې په یو سرکاري گاډي ځانمرګي برید شوی د پیښې په اړه درته معلومات درکو. بلخوان انصار په مومند ایجنسی کې ځانمرګي برید 15 کسان وژلي دي. د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو خلاف د سینټ غونډې نه واک آوټ کړي. دوی سوای
بار والے شکل پاٹا والا احتجاج کئی نمونگا بس ٹول نمک کی نو تر آگے پور بدرنا کی ناسیو چتر سو پورے دا مرجر شوے لے خیبر پختونخوا سر.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي په صوبه کې د مرګي مرض زیات شوی دی چې سم علاج ته ضرورت لري.
اوس بلوچستان کې پرسنټیج مخال سم نور زیات ول دی وجه چې د خلکو ایجوکیشن نشته چې دا چې مرګي خپل یو علاج لري.
د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې د یوې برېښنایي ادبي مجلې پرانست کړې.
دا مونږه په شوري توګه چې ای میګزین کو چې مونږ وایو چې د دنیا ټول خلک د دې نه خبر شي زمونږ د هنر نه زمونږ د فن نه زمونږ د علم نه زمونږ د ادب نه زمونږ د ژبې نه.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن ماسپخین د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې په موټر سایکل سپاره یو ځانوژن کې برید کوونکي په یو سرکاري گاډي خپل ځان چولې دي. د پیښې په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث نه نور معلومات اخلو. ستړي مشي غلام غوث.
ډېره مننه انیسه.
ډیر مننه غلام غوث کو د پیخي پاړه راته معلومات راکې چې دا پیخه چرته شوې ده، کم وخت شوې ده او په کم ګاډي باندې شوې ده؟
جی بالکل، دا د حیات آباد چې کوم پنځم پیز دی، پیز فایف یعنی پنځم محله، په هغې کې د پیری د دفتر خوا ته دغلته کې نور د نیب دفتر هم دی، د قومي اقتصاد ادارې د هغې خوا ته چې کوم دی، نو د ججانو یو ګاری چې کوم دی، نو تیرېدلو چې په دغه محل باندې دغه چاودنه رامنځته شوې ده، او د پیښې په ځای کې چې کوم دی، نو چې کوم د پېښور د پولیسو مشر دی سی سی پی او طاهر خان، لږ شېبه وړاندې هغې زموږ سره خبرې اترې وکړلې، او هغه دا وویل چې په دغه پېښه کې چې کوم د ګاډي د ډرایور دی خورشید هغه وژل شوی دی، او ورسره نور په دغه ګاډي کې څلور جوډیشل مجسټریټ یا ججان چې کوم دی سواره وو، چې یو پکې نارینه جرو او درې دغه وې ښځینه ججانې وې، هغه په دغه پېښه کې دغه شوي دي، جوبل شوي دي، او دغه جوبل کسان چې کوم دي نو حیات آباد میډیکل کانټیکس ته چې کوم دي نو رسول شوي دي، او دغه پېښې ذمواري چې کوم ده نو تحریکي طالبان پاکستان چې کوم ویان دی محمد خراسانی، د هغه لخوا چې کوم رسنیو ته خپور شوی بیان دی، په هغې کې هغه د دې پېښې ذمواري قبوله کړې ده، او اوس کوم ګړی چې کوم دی نو په سیمه کې دا سوتیال دی چې دغه ټوله علاقه چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغې ته خپله ولکه د هغې ستړې ده، او د پېښې په اړه باندې پلټنې پیل کړې دي چې دغه ځای ته کومو کسانو کومو سهولتکارو چې کوم دی نو دغه ځانمرګې برید کوونکی چې کوم دی نو دغه شوی رسولی دی، د دې لپاره پلټنې روانې دي، او دغه شان سي سي پي او طاهر خان دا ویلي دي چې په دغه چاودنه کې پنځلس کیلوګرامه چې کوم دی نو چاودونکي مواد دغه کارول شوي دي، او ورسره چې کوم ځانمرګې برید کوونکی دی نو د پېښې د ځای نه د هغه د وجود اعضا چې کوم دي نو یا د بدن ټوټې چې کوم دي هغه میلاو شوي دي، او نورې پلټنې په دغه لټ کې روانې دي.
صحیح غلام غوث، په دغه سیمه کې داسې خبرونه هم دي چې د تحریک انصاف مشر چې دی هغه عمران خان هغه دغه ځای ته ورتلل، نو هغه آیا هم دغه نږدې ځای او کو څنګه؟
بالکل جی، دا تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور په دوره و، دا هغه زمون سره یعنی د صحافیانو سره په پېښور په سټ کې هم ملاقات دغه د شډول مطابق و، او دغه محل چې کوم دی نو هغه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو دستور و، هغې ته لږ شېبه وروسته دغه چاودنې نه لا ورسېدلی نه، خو لکه د هغه په شډول کې چې کوم دغه د ورتلو پروګرام و نو هغه و، او دغه په دغه هم په دغه لاره باندې چې کوم دی نو دغه مین سړک د حیات آباد دغه شوی دی تیر شوی دی، نو ویل کېږي چې هغه هم یو دستوري ته را روانو، خو بیا د چاودنې وروسته چې کوم دی نو هغه هغه دستوري کې ګډون ونه کړی، خو ځکه چې په هسپتال کې بیړني حالات ناسي او ټوله توجه چې کوم دی نو دغه پېښې چې کوم دغه دي زخمیان دي او دوبل تنان دي هغې ته
سمه ده. ډیره ډیره مننه غلام غوث چې تاسو معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو د پېښور حیات آباد د ځانمرګي برید په اړه معلومات اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بل خوانن سار په قبالی سیمه مومند ایجنسی کې هم ځانمرګي برید شوی دی چې د لویز واکونو د دریو سرتیرو په ګډون پنځه کسان پکې وژل شوي او پنځه نور کسان جوبل دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. تر برید وروسته په غلنې یکغوند او میامنډي کې ګرز بندیز لګول شوی دی. بلخوا په سیمه کې د سرکاري ودانو په ګډون سکولونه هم بند کړل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی معلومات راکوي.
د لیویز فورز چارواکو په وینا چې دغه چاودنه د غلنې هډکوارټر په لویه دروازه کې هغه مهال شوی چې یو ځانمرګي برید کوونکی د هډکوارټر ودانۍ ته د ننوتو کوشش کوي، خو د یاد فورز غړو ایثار کو. د محمد ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر ذاکر حسین د مړو او زخمیانو شمیره مشال رډیو ته داسې وویل.
څلور کسان شهدا وو، نو هغه کې سویلین هم پکې وو، زیاتره پکې چې کوم دی نو د لیوی اهلکار. زخمیان تقریبا ټول سیریس وو، هغه هم پېښور ته ریفر کړه. د ماشومانو هغه خو لږ غوندې ماینر انجریز وو، هغه هم کور ته ولېږل. زخمیانو کې چې کوم څلور کسان وو هغې کې یو په لاره باندې وفات شوی، پنځه مړي شوي.
د غلنۍ د سیمو اوسېدونکي او یو ځای خبریال شاکر الله مومن وایي چې کوم مهال چاودنه وشوه نو هغه د چاودنې او له هغې وړاندې د ټوپکو د ډزونو اوازونه واورېدل.
زمونږ کور نږدې دی، مطلب دا چې یکدم فایرنګ شو، فایرنګ نه پس دماکه وشوله. خو لکه عیني شاهدین داسې وایي چې مطلب دا چې دوی دې دین کې دې کسانو دوو دریو الله اکبر آواز شو. اوس د غلنۍ بازار بند دی، مطلب دا چې سکوټي سرچ شروع کړی دی چې هیڅ حکمانه جانې ته پرېدي نه جي.
د چاودنې وروسته په غلنۍ یکون او میامنډۍ کې کرفیو ولګول شو او د ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شو. په سیمه کې د سرکاري ودانو په شمول سکولونه هم بند کړی شو، ولې تلاشي اپریشن هم شروع شوی. چارواکي دا هم وایي چې دغه ودانۍ ته دوه ځان مرګو برید کوونکو د ننوتو کوشش کاوه چې یو د لیویس فورس د غړو لخوا په ګولو وویشتل شو، ولې دویم ځان والوځاو. چې په دغه چاودنه کې تر دې دمه پنځه تنان مړه چې پکې د لیویس فورس غړي هم شامل دي، ولې پنځه نور زخمیان دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا غلنه بریج زمواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده. د پاکستان په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو ځنډېدو خلاف احتجاج وروسته د سینیټ د غونډې نه واک اوټ کړی دی. وینا یې وکړه که حکومت د راتلونکي میاشتې دولسمې نیټې پورې په دې لړ کې څه فیصله ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د نهې په ورځ د سینیټ غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف د یو تن په وینا د کابینې د غونډې نه د فاټا اصلاحاتو پیکیج د ایجنډې څخه وویستو. د الیاس بلور وینا وه که حکومت د راتلونکي میاشتې دولسمې نیټې پورې دې لړ کې څه فیصله ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي چې په فاټا اصلاحاتو ټول اپوزیشن ګوندونه یو اړخته او جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بل اړخته دي او حکومت هم د دغه دوه ګوندونو مرستیال ښکاری.
زموږ مشر دا خبره کړې ده چې بار باندې چې کله فاټا والا احتجاج کوي نو موږ به ورسره ټولنه مخکې کینو تر هغه پورې به درنه کې ناست یو چې تر څو پورې دا مرجر شوی نه دی. خیبر پختونخوا سره
د ذکر دا چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې ته قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. خو جمعیت علماء اسلام او پختونخوا میب د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې د فاټا د راتلونکي فیصله دې د ریفرندم د لارې وکړل شي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر حمدالله وایي چې دوی اوس هم په خپل دریز ولاړ دي.
وایي چې د سرتاج عزیز په سربرایۍ کې چې کومه کمیټې ده هغه پوښتنه کړې ده. هغه پوښتنه د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې د خپلې منشا او د خپلې مرضۍ مطابق چې کوم خلک راغوښتي دي د هغو نه پوښتنه کړې ده.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر سمینا عابد وایي چې دوی هم غواړي چې زر تر زره دې فاټا اصلاحات عملي کړی شي او که حکومت نور دا اصلاحات وځنډول نو دوی به هم پر ضد په احتجاج کې برخه اخلي.
هم چاہتے ہیں کہ فاٹا کو کے پی کے میں مرج ہونا چاہیے.
مونږ غواړو چې فاٹا د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي، ځکه چې جغرافیایي لحاظ سره کو کتلی شي نو په کلتوري او د ژبې په بنسټ هم قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ښکاري. او تر څو چې فاټا په کامی بهیر کې شامل نه کړی شي نو تر هغې ستونزې هم نشي حل کېدی. خو له بده مرغه جمعیت علما اسلام او پختونخوا میپ د خپلو ذاتي مقصدونو له وجې نه غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شي.
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې یوه جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې وه که فاټا اصلاحات عملي نه کړل شول نو د مارچ په 12مه نیټه به د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي سیمو کې اوس مهال دوه ځایي سیاسي ګوندونه موجود دي. خو اوس دغو سیمو کې د پاکستان عوامي انقلاب لیگ په نوم د یو بل سیاسي ګوند بنسټ کېښودل شو. دا چې په فاټا کې به دا ډول سیاسي ګوندونه مستقبل څه لري او د ولس ته ستونزو په هواري کې به څه رول ولوبوي، مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د تیر ګل په ورځ د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کېښودو. دا چې د دغې نوې سیاسي ګوند څه ایجنډا ده او د دې نوې سیاسي ګوند ضرورت ولې پېښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوی چیرمین ملک ضربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
انشاءالله جی مونږ پورا پورا دا کوشش دی او انشاءالله د عوام نه مونږ توقع چې دا ګوند به انشاءالله چلیږي او مونږ سره پورا پورا تعاون کوي دغه خلکو باندې ډېر تقریبونه ډېر باندې مسالې ډېرې شوې وجي چې څوک هم د آزاد خلتلي خلکو سره بیا واپس نه دي میلاو شوي یاره تاسو ته ضرورت شته یو تاسو ته خورو یو ته لګېږي بس واپس کتنی نو جیس ان شاء اللہ مقامی پارٹی وتا جو شن ان شاء اللہ خما خو پر دا دو کا کام کہ خود خوشحالی کہ خود شریک وی گنا
د دین مخ کہ هم په قبیلی سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو بنیاد اخودل شوی وو خو تر دا محل د ګوندونو په ولس کې کوم د پام وړ محبوبیت نه دی تر لاسه کړی دا چې د دې نوی ګوند سیاسي مستقبل بسوی د دې پښتنې په جواب کې د باجوړ قبیلی سیمې یو سیاسي کارکونکو او ملک حاجی رسول خان دا نظر لري
د پټی کله او د مرکزی شیرشپ اندیوی کنه وی بخل او مفاد د پار استعمال اولی اغي د عوامو د پار نه دی استعمال کړی نو هغه د خپل غرض او د پیسو د غرض د پار اډی ریزر خاتم شو دی چې د عوامو خدمت نن سبا خل شو شو او قبایلم د تعلیم او تشریح ته وره مشل او تعالی دا به انا چلیږي چې سوخ والی چې او بیا ځان له یو کس دومره تکړه شي او پارٹی جوړول شي او د قام خدمت کول شي نو خامخا چې کوم یو سړی د قام خدمت کوي
دا چې قبایلی ولس کې آیا دومره سیاسي شعور شته چې د یو مقامی سیاسي ګوند د سوري لاندې رايوځي شي او د خپل ستونزو سیاسي حل راوباسي د دې پښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ وایي
لکه مخکې چې لا مسوسه کول چې کوم پارټي وا اټم کې په دې وجه نه کوم شو چې اختیار دې زیاتو او مضبوط وو نو اټم کې هیڅ کوم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي activities باندې بیا کله اوټ عام شو سیاست مګ خوشو ریفارم لګراغل ټایم پر ټایم باندې نو به ملک چې کومه پارٹی جوړ کړ عام دا ټایم کې جوړ کړ چې دا یو الیکشن پیر ول په وښو نو اوس ایکسټینډ شوی دی کابلی علاقو ته د پولیټیکل پارټیز ایکټ نو اوس کاوس کومه جوړیږي چې رقم فاټا ریفارم خبره کیږي کچت خدا اوسی
د پاکستان عوامی انقلابی لیگ ګوند چیئرمین وایي چې د دوی دا نوې ګوند به ډېر زر په نورو سیمو کې خپل تنظیمي کار پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورت رد کړی دی او ویلي دی چې دا قسم رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته د تاوان رسولو ترڅنګ د کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو مرحلې ته هم زیان رسوي. هیومن رائټس واچ څو ورځې وړاندې رپورټ خپور کړو چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي. تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر افغان کډوالو متعلق د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی او ویلی دی چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او نیک نیتې په جذبه کې خندان پیدا کوي. واضح دی چې دوه ورځې وړاندې هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو په زور واپسي د پاکستان فشار او د کډوالو د ملګري ملتونو یو ان سي آر په دې کې مرستو په نوم رپورټ خپور کړی وو. په رپورټ کې ویل شوی وو چې پاکستان په زرګونو افغان کډوال په ستنېدو مجبور وي. د څه له وجې به چې د دغه خلکو د بیروزګارۍ، غربت او د انتشار په شر کې اضافه وشي. په رپورټ کې په پاکستان دا تور لګول شوی وو چې پاکستان کې د کډوالو خلاف لویه کاروایی پیل کړي شوی ده چې دا شان په دغه کډوالو د واپس لنډو لپاره فشار واچولی شي. د رپورټ په جواب کې تیر شپه د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا ویل شوي چې په رپورټ کې د دلیلونو په غلطه توګه استعمال شوی او په کډوالو د فشار اچولو بیان د افغان وړ او غیر ذمهواره دی. د هیومن رائټس واچ په رپورټ کې د ملګري ملتونو کډوالو نړیوالې په ادارې یو ان سي آر هم تنقید کړی وو چې یادې ادارې د افغان کډوالو ګرانټ $279 کړو چې دا شان د کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شي. خو د یو ان سي آر مرکزي بیان بابر بلوچ دغه بیان ردوي. Why?
دام راستا چې په شروع کې $100 بیا $200 دا خو هغه د پاره دی چې هغه هغان چې کډوال چې خپل هیواد ته بیرته ځي هغوی ستونزې هلته دومره زیات شي ولې چې هغوی خپل ترانسپورټ هم په دې کې برابر کوي هغور خپل ټاټوبی کور هم بیا جوړوي هلته نو دا هغوی د پاره یو بنیادی مدد دی هغوی سره مرسته دی. نو زیاتره دا پیسې د وجه نه وو چې هغوی مونږ بیرته ځو هغوی صاحب خپل فیصله کړی وو چې اوس د دوی لپاره دا وخت وو چې هغوی دا ویلي چې مونږ خپل هیواد ته ځو.
یاد دی چې بلخوا په دې رستو کې د پاکستان کابینې د رجسټر افغان کډوال ستنېدو موده سږ کال دسمبر پورې غځولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې غیر رجسټر کډوال رجسټریشن مرحله دې هم تر دې کال پای پورې مکمل کړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې ډاکټرانو ویلي دي چې د مرګي په مرض اخته ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې زیاتره خلک په سمه توګه د دې ناروغۍ درملنه نه کوي. بلخو په دې برخه کې د متخصص ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی. ډاکټران وایي د دوایانو له لارې دا ناروغي کنټرولېدای شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې 2% کسان د مرګي په ناروغي بوختي، خو په لسانه علت کې دغه کچه نوره هم زیاته ده. د خبره د بولا میډیکل کمپلیکس د نوروجي د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر سلیم بړی چې تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده. ورسره د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر سلیم بړی چې اول چې د دې ناروغي علاج د دوایانو د لارې کېدلی شي.
د مرزان چې دی پاکستان کې بخي زیات، سپیشلی زموږ په لسان کې پرسنټیج ما په خل سنور می زیات دی. ولدې وجه چې دی خلک ایجوکیشن نسته، تعلیم نسته، خلک په دې باره کې زیات هم نه دی. هغه داسې مریضان چې دی زیاتره سملا غول بیا هغه موږ خو منو مسلم کار نه دی، لیکن موږ دا وایو چې مرګي خپل یو علاج لري. په کار چې دا دی چې علاج هم ورسره دی، د علاج هم ګران علاج هم نه دی. سم علاج وي څلور کال پنځه کال مجھے بالکل سم سی، لیکن بد قسمت مجھ بلوستان کې دې باره کې خلک خاص دغه نستا آگئی پیدائش کا وقت شپیتی کال عمر کی دم مرزان اتری ستم بگی گا.
د ډاکټران په وینا چې په پاکستان کې دا وخت د مرګي 400 ناروغان وجود لري، خو د دې د علاج لپاره یوازې 200 ډاکټران کار کوي. په دې اړه به غوښتو و نیرو سرجن ډاکټر امان الله کاکړ ته.
په بلوچستان کې کشپته ویل کا آبادی ده، په دې کې موږ تقریبا اوس 8 کسان یو سغه سپیشلیست. باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو، د مرګي مریضان مرض دای سدای چې خلک تر اوسه پوری پرش کار کوي نه، یا تقریبا کم د عام ډاکټران دي چې موږ جی پی زورت وای جنرال فزیشن ورته وای سپکل کو ناس دي، هغه د دوه په علامتو باندې څه خبر نه وي. د مرګي مرض دای سدای چې پاره کې انسان یو یو قسم د سوات جنرالایز ریپلپسي وای پاک مریض به هوښ دخلې سه زګون راځي خرکې ځي کله کله زبم موزدو وي دخلې سه وینم راځي هي د رنې بوله پاک ووزي او سترګې بالا وسی نو یو څلور دوه درې منټه کې درته سوي بیا لا بعد مریض په خوب کې وي. یو قسم دا دی چې پاره کې مریض د لیونتوب تر چمونه کې کله کله په ځان اخته نو څه ژغ ورته کوي، د ژغ نه درته کوي، د خپلې کپړې پورته کوي، زب شوروي یا دغه سلاړي تیروي دا چم کوي.
د ډاکټر امان الله کاکړ په وینا چې د نورو ناروغانو په ډول د مرګي ناروغي هم د دوایانو د لارې کنټرول کېدلی شي، په کار دی چې خلک د دغه ناروغي په سمه توګه علاج وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ادب او ژبه او د پرمختګ په مقصد په لومبي ځل د یون په نوم ای میګزین یا برېښنایي مجلې پرانیسته وکړه. په دغه ای میګزین کې د پښتو نه علاوه د صوبې نورو ژبو لیکونه او انځورونه شامل دي. تفصیل د خالد خان په رپورت کې دی.
دا یون په نوم د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې لخوا دغه درې میاشتنې برېښنایي مجله یا ای میګزین پرانسته وشو، چې دا چارواکو په نا دغه د صوبې اړومبنې مجله ده چې د پښتو نه علاوه د صوبې د نورو ژبو لیکونه، انځورونه او ویډیوګانې پکې شامل دي. دا پېښور نشترحال کلتور محکمې آډیټوریم کې جوړه دغه دستوره کې ګڼ شمېر ادب سره تړلي خلکو، هنرمندانو او خبریالانو ګډون اوکلو. دا کلتور د محکمې د ادب او د ژبو د پرمختګ څنګه مشر اکبر هوتی په وینا دغه مجله کې د پښتو، اردو، انګریزي او هندکو ژبې لیکونه شامل دي او دغه شان راتلونکو خبرونه د پاره به دوی د صوبې ټولو ژبو لیکوالانو ته بلنه ورکوي چې د دې د پاره لیکل وکړي.
دا مونږه په شوري توګه چې ای میګزین کو چې مونږ وایو چې د دنیا ټول خلک د دې نه خبر شي، زمونږ د هنر نه، زمونږ د فن نه، زمونږ د علم نه، زمونږ د ادب نو، زمونږ د ژبې نه.
دا منتظمینو په وینا د مجلې د پاره د یون نوم دوی په دې مقصد خوښ کړو چې دغه د پښتو نه علاوه په کوهستانه او شینه ژبه کې هم شته چې معنی سپوږمې ده. د سواد بحرین نه راغلی د څېړنکار او لیکوال زوبیر دا میګزین د نوم په حق لا مشال ریډیو ته ویل
د دې ټول ژبو کې دا یو مشترک ټکی ده، ځکه خو د نوم تجویز کړه چې دا د نورو ژبو کې هم دا یو مشترک ټکی دی او د پښتو یو خټک ټکی دی، نو او پښتو کې دا ورکیږي هم، لکه دا یون ټکی ډېر کم استعمالېږي.
دغه ای میگزین چې په کال کې هر درې میاشتې پس په نوې کیږي د کمپیوټر یا موبایل فون باندې په اسانه کولاوي دی یا ډاونلوډ کیدی شي. دا میگزین ډیزاینر عبدالماجد پدیکلا وایي
دا جیب زمو په ډایریکټ اف کلچر په ویب سایټ باندې موجودی حالتنه چې کوم تاسو ډاونلوډ کولای شئ. دا چې څنګه کولاو کیو نو دریم نمبر پیج ته تاسو راشئ نو الته کې تاسو ته هر یو چې کوم د لیکوالي د تصویر به موجودی او دا هغه جبه کې چې کوم آرټیکل لیکلی نو هغه لیکلی شي او پیج نمبر به خو چې څنګه پیج نمبر تلو ضرورت نشته په هغه باندې هغه تصویر باندې تاسو کلک کوئ په ماوس نو تاسو به هغه آرټیکل ته ډایرکټ پوځي. هلته
دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی زاهد دورانی او لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی په لاس دا دغه میگزین پرانستا اوشوا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه لانی ساجمل نور. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي نن د پېښور په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د یو تن د وشل کېدو د څلورو د ژوبل کېدو خبرونه دي. چارواکي وایي د برید هدف د جج یو ګاډی وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د پېښې سیمواري منلې ده. نن سهار د مومند ایجنسۍ په غلنې هډ کوارټر کې په یو ځانمرګي برید کې د دریو لوی سرتیرو یو استاذ په ګډون 500 تنه وشل شوي او 500 تنه زخمیان شوي دي. د پېښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په ځنډولو د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه راوتي او ویلي دي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی. ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو منحلې ته زیان رسوي. هیومن رائټس واچ ادارې سورس یې وړاندې په یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په سورس ستنېدو ته مجبوروي. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استاسي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې مسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي پکې ګډون لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربوي. د سپینه ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون ویلي په دې لیدنه کې به د ایران د شام جنگ او د داعش او نورو وسلوالو ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. او تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران د بروسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او ترګریزي جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز میټس د دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل برخه واخلي. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګل په ماخام په لاهور کې شوي ځان وژون کې برید کې د دوه پولیس اعلی چارواکو په شمول 14 کسان مړه او د 100 نه زیات جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي داخله وزارت په لاهور کې د ترهګرۍ د خطرې الرټ په 1 فروری جاری کړی وو او خار ته د دوه وسلوالو د رننوتو اطلاع وه چې پکې یو ونیولې شو. خو د اطلاع باوجود د پنجاب اسمبلی د ودانۍ په وړاندې د مظاهرینو را رسیدل او را یوځای کېدل د خطرې علامت وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې د ترجیحاتو ټاکل همیشه مسله پاتې شوې ده. په یو ښار کې د امنیت خبرداري ورکولو وروسته لومړی ترجیح د خلکو د ځان او مال تحفظ په کار دی، خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې داسې نه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزي او صوبایي حکومتونو له په کار دي چې د داسې خبرداري وروسته د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د خپل برخې ځمداریانې په خطوګه تر سره کولې نو حالات به اوس داسې نه وو بلکې ډیر خبه وو. ورسپانه لیکي چې په سنټ کې څو واره په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو په حق لویلې شوې دي، خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. نو په کار ده چې خپل توجه د دې طرف ته راوګرځوي او په قامي اکشن پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په پنجاب کې د وسلوالو د پټن ځایونو موجودګۍ په حق لا چې کوم اوازونه پورته کیږي نو په کار ده چې پر ضد عملیات وکړي شي، او حکمرانانو له هم په کار دي چې صرف د غندنې په ځای دي د وسلوالو خاتمې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په لاین اف کنټرول د هندي فوج په ډزو کې 3 پاکستانی فوجیان وجلې شوي دي. ورسپانه لیکي چې داسې قسمه ګامونو له وجې دواړو خواو ته تاوتریخوالی نور هم سیوا کېدای شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان له پکار دی چې د نړیوالې ورورولۍ سره د رابطه وکړي او هندستان دې ته اړ کړي چې د ملګری ملتونو په قراردادونو عمل درآمد یقیني کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ریس پانی په پاکستان کې د یو عدالت لخوا د ویلنټاینز ډے منځلو پر ضد د حکم ورکولو او ګارډین ریس پانی د افغان کډوالو په خوندیتوب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاتې راتلو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل ناورو.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په لسی کچه د ویلنټاینز ډے په لمانځلو په میډیا کې د دې پاړه په پروګرامونو جوړولو له دې کبله بندیز ولګول شو چې دا د مسلمانانو د روایاتو برخه نه ده. په ویلنټاینز ډے د بندیز حکم د اسلام آباد یو عدالت جاری کړی و. له دې وړاندې تیر کال هم په ویلنټاینز ډے د بندیز لګولو یوه ناکامه هڅه شوې وه. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په دې وروستیو کالونو کې د ویلنټاینز ډے لمانځل زیات شوي دي خو مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کالونو کې په پاکستان کې په مقامي کچه په ویلنټاینز ډے لمانځلو بندیز لګول شوی و خو چا ورته ډېره توجه نه وه کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د هیومن رایټس واچ په حواله لیکي د پاکستان حکومت لخوا په زرګونه افغان کډوال له هېواده د وستلو او د یې ژوند په خطر کې د اچولو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې کې پاتې راغلي چې د یې حفاظت وکړي او پر دې کار د پاکستان د حکومت غندنه وکړي. ګارډین لیکي تیر کال د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړ چې د هیومن رایټس په وینا ورسره د افغان کډوالو د تنګولو او یارولو حالات پیدا شول او د جولای میاشت 13 په دې خوا نږدې شپږ لکه افغان پاکستان پر خودوتا اڑشول. ګارډین لیکي د کډوالو ادارې ویان دی آریان رومری ویلي یو این ایچ سی آر په افغانانو د فشار په اړه اندېښنې لري. نوموړی دغه پیچلو حالاتو ذکر وکړ چې ورسره د حالات پیدا شوي دي. د آریان رومری په خبره په دې کې د پاکستان پوځي عملیات، اقتصادي ستونزې او د افغان حکومت لخوا د افغانانو خپل هیواد ته د بیرته راتللو لپاره هڅول شامل دي. بلخوا سور اوسې وړاندې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په دای هېواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر پای غځولې ده. ګارډین لیکي د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم یو مشر لارنس هارت ویلي دا سمه خبره نه ده چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره د رویې په اړه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاتې راتللو نیوکې وشي. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له ځینو نورو سره د دې حالاتو سمولو لپاره ډېر کارونه کړي دي خو هغه یې ولستان نه دي په ډاګه کړي. لارنس هارت وایي چې نړیوالو ادارو ته په پاکستان کې د خپلو کارونو لپاره ځای برقرار ساتلو ته ضرورت وي او په خپلو بیانونو کې د خلکو مخامخ ارسه په ډاګه کول د کارونو لپاره موقع لمنځه وړلی شي. ګارډین لیکي د هیومن رایټس واچ د نیوکو سره نور ادارې هم اتفاق لري.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو تاسو د مشال ریډیو پرونو ته غوږی د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکای کانګرس غړي د دې خبرې پلټنې کوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نږدې ملګرو داغه د واک تر پیلې دو وړاندې د روس سره رابطې کړې وي او کنه. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نور.
د امریکایي سینټ اکثریتي مشر میچ میکانل د فروری په 14مه اویلی هغه د تملری چې د سینټ استخباراتي کمیټي به د سپینې ماڼۍ د کامی سلامتیا سلاکار مایکل فلن چې د خپلې دندې مستفی شوی دی د روسی چارواکو سره د رابطو په اړه پوښتنې کوي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له سلاکار مایکل فلن لخوا په واشنگټن کې د روس له سفیر سره د هغه ټلیفوني مکالمې له کبله وغوښتل چې استعفا ورکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. مایکل فلن وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د روس له سفیر سره د ټلیفوني خبرو اترو تفصيلات په ډاګه شول. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په فلن انتقاد کیږي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د روس له سفیر سره په دسمبر میاشت کې د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه تیر باسلې دي. د امریکایي کانګرس ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند دواړه د روس او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د ممکنه اړیکو په اړه د سیړنو غوښتنه کوي. ټرمپ پرون د هغو معلوماتو افشا کېدل وغندل چې د مایکل فلن د استعفا سبب شول. د فلن په اړه په راپورونو کې راغلي دي چې نوموړي په دغو خبرو کې د روس سفیر سرګی کیسلیاک سره پر روسي بندیزونو خبرې کړې دي. بلخوا فلن ویلي چې په دغو خبرو کې پر روسي بندیزونو څه نه وو ویل شوي. د دغې راپورونو وروسته مایکل فلن د فروری په 14 ډیلی کالر ته ویلي دوی د هغو 15 روسي سفارتکارو په اړه خبرې کړي چې د دسمبر په 9 ورته د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامي لخوا د واشنگټن د پریښودو حکم ورکړل شوی و. هغه وایي په دغو خبرو کې د روسي بندیزونو په اړه هیڅ هم نه دي ویل شوي.
دا مشال ریډیو ده.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي هڅه کیږي چې د ماسکو په شپږ اړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې د ماسکو په مخکینۍ درې اړخیزه غونډه کې پریسلام شوی و. د رپورټونو له مخې په ماسکو کې د چین، پاکستان او روس په ګډون د دسمبر د میاشتې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ملاتړ ترڅنګ د دوی په مشرانو د سفر د بندیز لرې کېدو غوښتنه هم شوې وه. په هغه غونډه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې په د افغانستان حکومت تنقید کړو. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. تفصیل د اکرام الله اکرام نه اورو.
یو شمیر کارپوهان وایي روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په شپږ اړخیزه ناسته کې د تیرې درې اړخیزې ناستې شوې موافقې د افغانستان او سیمې په ګټه وښایي. د نړیوالو اړیکو کارپوه طاهر حشمی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شپږ اړخیزې ناستې په وسیله چې نن په مسکو کې جوړه شوې هڅه کیږي چې د پخوانیو پرېکړو په اړه د افغانستان، هند او ایران رضایت ترلاسه او د تایید ټاپه پرې ولګوي. نوموړی وایي نن د هغه کانفرانس دوهمه ورځ ده چې د تیر کانفرانس د پریکړو له مخې جوړیږي. په هغه کانفرانس کې چې درې هیوادونو د خپلو ګټو په اساس کومې پریکړې کړې وي، اوس غواړي چې د هندوستان، افغانستان او ایران د استازو په وړاندې په دغه پریکړو د تایید ټاپه ولګوي. د مسکو د چهارشنبې ورځې ناستې ته افغانستان، ایران، هند، چین او پاکستان بلل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس چې یو باصلاحیته استازی دی ګډون لري. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه ناسته سباندې یو نیمه میاشت وړاندې د افغانستان له ګډون پرته په مسکو کې ترسره شوې وه. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه وښودل شوه او درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو هوکړه وکړه. او همدارنګه چین، روسیه او پاکستان په دې سلا شول چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د چټکوالي په برخه کې همکاري وکړي. په مسکو کې د شپږ اړخیزه ناسته په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې روسي چارواکو د داعش په وړاندې له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي آریان یونوای افغانان او افغان دولت د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې په افغانستان څنګه د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي.
نو که چیرې راتلونکي کې بیا هم دوی د خپل حمایت د طالبانو نه پریدي او د دوی نه لاس واخلي او واقعا د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې دوی دوګونی سیاست نه لوبي او په صداقت غوړي په افغانستان کې صلح هرې شي، نو بیا کېدای شي افغانستان هم لوړ پوړي چارواکي ولګي په راتلونکو مذاکراتو کې او بیا دوی هم علاقه سره وخي.
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د مسکو شپږ اړخیزه ناسته د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګټوره ثابته شي او کنه. خو له دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان جګړه سیمه ایز لاملونه لري او له شک پرته د سیمې هیوادونه په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولای شي.
تاس مشال ریډیو ته هوګه. برېټانوي ورځپاڼه د ټایمز لیکي چې روس دا مهال غواړي چې په نړیواله کچه روانه هر شخړه کې د امریکا سره رسوخ ختم کړي او ځان ته لاره هواره کړي. د داخلي کنه نور مهم ټکی له مجید بابر اورو.
برېټانوي ورځپاڼه د ټایمز په خپل یو مقاله کې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د هغه غونډې موضوع باندې خبره کوي چې نن کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تقریبا درې لسیزې کیږي چې روس د افغانستان نه وتی دی، خو اوس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د روس د اثر رسوخ په اړه په نوو لارو چارو غور کوي. په دې لړ کې نن په ماسکو کې یوه غونډه کیږي چې څنګه په افغانستان کې د څو لسیزونو روانه جګړه پای ته ورسوي. په دغو خبرو اترو کې د کابل، اسلام آباد، تهران او بیجنګ نه چارواکي برخه اخلي. خو په افغانستان کې د امریکا د 2000 سرتیرو د موجودګۍ نه باوجود روس امریکا ته په دې خبرو اترو کې د برخه اخیستو بلنه نه دا ورکړي. د ورسپانې په خبره روس منلی دی چې طالبانو سره یې په محدوده کچه رابطې دي، خو روس بیا دا دریځ لري چې طالبانو سره یې ځکه سیاسي اړیکې ساتلي دي چې افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره یې کینوي، خو افغانستان طالبانو سره د روس لخوا په اړیکو ساتلو اندېښنې څرګندې کړې او ځینې افغان پارلماني غړو روس تورن کړی چې طالبانو ته وسلې ورکوي خو روس بیا دا تورونه ردوي. ورسپانې لیکي چې روانه اونۍ یوې کرملن پلوه ورسپانې سره په خبرو کې یو پخوانی طالب کمانډر سید محمد اکبر آغا ویلی دی چې افغان طالبان د روسی چارواکو سره د کلونو راهیسې په رابطه کې دي. د ښاغلي آغا په خبره موږ غواړو چې روس سره اړیکې په دې مخه خې کړو چې د امریکا د زورواکۍ نه وژغورل شو. ښاغلي آغا امریکا باندې تور لګوي چې افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځکه پیاوړې کړه چې دغه هیواد کې په وسلوالو کې تقسیم راولي او خپل موجودیت ته دوام ورکړي. تیره اونۍ د یوې اورېدنې پر مهال په افغانستان کې د ناټو امریکایي کمانډر جنرل جان نیکلسن ویلي چې په افغانستان کې ایران او روس طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ په دې موخه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا تشخص ته زیان ورسوي. همدغه خبره د امریکا مخور سیاستوال جان مکین هم کړې وه او ویلي وو چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې یو شمېر لوړپوړو طالب کمانډرانو د ایران دوره هم کړې وه. خو ځینې څېړونکي وایي چې روس دا مهال په دې هڅو کې دی چې په نړیواله کچه هره شخړه کې د امریکا د نعم البدل پر ځای ځان ته لاره هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د نیټو عمومي منشي وای په افغانستان کې لپنځلس کلن ماموریت یا مشن نه مهم درس اخیستی دی. هغه دا چې د دغه مشن په لومړیو کې باید د افغانستان امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وي. ینس ټولټنبرګ په برسلس کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د نیټو راتلونکي ماموریت بسپرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د هغه هیواد د حالاتو او شرایطو تر ارزولو وروسته معین کیږي. فریبه ظاهر معلومات لري.
د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ وایي ناټو په تیرو څو کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې د دغه ائتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې وو. نوموړي په برکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پیل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځالې بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمېر د ده په وینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ټولټنبرګ وایي ناټو په دغه هیواد کې د خپلو دیارلس زرو سرتیرو په ساتلو سره غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا عمومي. د ناټو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناټو باید آماده اوسي یو ځل بیا خپل ځواکونه دغه جګړې ته ولېږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغیزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسؤلیت واخلي. دا هغه څه دي چې د ناټو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د یوې برخې په توګه ترسره کوي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډیر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالې ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لار ډیرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نه سي. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ په دې اړه وویل چې ناټو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت دوام ته ژمنه ده. د ناټو د غړو هیوادونو او نور متحدینو مشرانو یې تیر کال پریکړه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته به دوام ورکوي او له افغانستان سره یې سیاسي مشارکت رامنځته کړ. د ټولټنبرګ په خبره همدغه د ناټو او متحدینو هڅې وې چې د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونه جوړ او پیاوړي سوه، او دوه کاله وړاندې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په خپل هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخیست. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست دا و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلی وای چې خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه امریکایي چارواکو ته توضیحات ورکړي دي او غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمېر ډېر سي. ینس ټولټنبرګ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت د راتلونکي په اړه به د روان میلادي کال د پسرلي او اوړي د جګړو تر فصل وروسته او هم د دغه هیواد د حالاتو تر ارزولو وروسته پریکړه وسي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړي
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑے لاڑے د کوچوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چه دور بل دا پیچو خم دا سرنا پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوڑ کڑے و روٹ سوات ما پزا انتدارا لسی پدی با فلم جوڑو
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلک دا سی شمبی پا وراز پا درینیمو او د چار شمبی پا وراز پا یوانیم بجا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د هند خلایی پروګرام ادارې د چهارشنبه په ورځ خلا ته یو سلسلور سیارچی یا سیټلایټ سستولی دی چې په یو وخت په دومره شمیر کې خلا ته د سیټلایټ سستولی یو نوی تاریخ یې رقم کړی دی په دې کې درې د هند خپل او نور د بهر هیوادونو دي نور تفصیل درته منور شاه اوروي
د هند د خلایی سیړنو د پروګرام چارواکی وای په دغه هیواد کې جوړ کړل شوی پولر سیټلایټ لانچ وهیکل د چنای خار سره نږدې د یو خلایی مرکز نه استول شوی چې په نیمه ګنټه کې په خلا کې خپل مدار ته داخل شوی دی د یاد ادارې مشر بی جی کومار د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای ته ویلي دا د دوی لپاره د ډېرې خوشحالۍ مقده ځکه چې ټول یو سل سلور سیټلایټس یا سیارچی په کامیابی سره خپل مدار کې ګرځي په دغه خلایی وهیکل یا ګاډی کې درې هندي سیټلایټس وو شپږ نوي د امریکا وو او نور یو یو د اسرائیل کازاکستان سویټزرلینډ او نیدرلینډ وو هندی وزیر اعظم نریندرا مودی په دې مشن کې شاملو ساینسدانانو ته مبارکي ورکړې او دا یې د هغوی یوه ځانګړې لاسته راوړنه ګرځولې ده د نوموړي لخوا په دې اړه جاري شوي بیان کې راغلي چې د خلایی پروګرام د ساینسدانانو بریا د ټول ولس بریا ده او د دې هیواد ولس د دوی کامیابۍ ته سلام کوي لدې وړاندې په 2014 کال کې روس خلا ته په یو وخت و دېرش سیټلایټ سیاسي آرچی استولې وي ډي پی ای خبری ایجنسی د ریپورټونو په حواله لیکي چې د هند لخوا په دې استول شوو سیټلایټس کې هغه هم شامل دي کوم چې بعد گاونډي هیوادونو چین او پاکستان د هلو زلو سارنه کوي په هند کې د 1999 کال راهیسې شروع شوی پولر سیټلایټ لانچ وهیکل په ذریعہ دغه هیواد تر اوسه په بیلابیلو موقعو یو سل دویش سیټلایټس یا سیارچی خلا ته استولې دي چې پکې درې سلویخت د هند خپلې دي او نه اویا د نورو هیوادونو دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل لیکنه کې داغي افغان میرمنې شایمې کې سره غستې ده چې افغان طالبانو ورلا درې ځامن وژلې دي د لیکنې نورې برخې له مجید بابر اورو
امریکایي رسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغې افغان خزې شایمې موضوع راغستې ده چې په یو ورځ ورلا افغان طالبانو درې ځامن وژلې وو رسپانه لیکي چې د کابل د یوې ګڼمیشتې سیمې د غره په بیخ کې میرمن شایمې د کلون راهیسې په ډېر سخت مهنت سره د خپلې کورنۍ لپاره یو کور جوړ کړی و د غوران ویجاړ کور کې اوس هم د هغه وخت نښې تر سترګو کیږي چې کله به د شایمې د بچونه ډک وو او خاوند یې ژوندی و خو اوس په دغه کور کې موجود هر څیز هغې ته د خپلو زامنو یادګیر نه کوي په مخامخ دیوال د ګړی د ستنو ټک ټک ورته کور ته د زامنو د راتک وخت یادوي او په کور کې شوی نوی رنگ روغن ورته د هغه واده یادونه رامخته کوي چې هډو ونه شو د دې نه علاوه په کور کې یو شمیر انځورونه چې څه په فریمونو کې لګیدلي او سنا هر وخت شایمې ته د خپلو وجلې شوو زامنو یاد تازه کوي دې سره سره یو د آب زمزمو د اوبو سکلو کټورۍ او بل د وجلې شوي زوی امان الله د لاس د پخلي سمسه شایمې ورځپاڼې ته ویلي دي دا سمسه زما د زوی د امان الله د لاس نخه ده دا زه هره ورځ د المارۍ نه راخلم په اوبو یې وینځم او بیا یې په المارۍ کې ږدم شایمې وایي دا نخه به تر مرګه پورې ما سره وي امان الله د شایمې په هغو دریو زامنو کې یو وو چې تیره میاشت په کندهار کې سره د خپلو دوو نورو رونو د پولیسو په یو پوسته کې د افغان طالبانو لخوا ووجل شول دغو درې واړو رونو په افغان پولیسو کې دنده ترسره کوله د ورسپانې په خبره په افغان جګړه کې تر دا مهال نارینه په ډیر ګڼ شمیر وجلې شوې دي او اوس هم وجلې کیږي. خدا داسې جګړه ده چې یو طرف یې هم نشي ګټلې، خو پکې افغان ځوانان هر ورځ وجلې کیږي. دا د شایما هر ورځ اوس د خپلو دریو زامنو د وجنې غم لمانځي. د هغې نور شپږ بچي هم شته او دغه درې واړه یې د ګټې وټې یوازینی ذریعه وه.
دا وو مجید بابر. د افغانستان د ننګرهار ولایت تخیوی ولسوالۍ د بر کاشکوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی په کلي کې د جینکو سکول دیوال نه لري چې لمله ډېری جینکې په اتم جمعات کې سبقونه پریدي. دوی د پوهنې له ریاست غوښتنه کوي چې ښوونځي ته د احاطې دیوال جوړ کړي. بلخوا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په راتلونکي مالي کال کې د ښوونځو رغونو په چارو کې د جینکو سکولونو ته لومړیتوب ورکوي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ لري.
ننګرهار د خیوی ولسوالۍ د برکاشکوټ کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلی د نجونو ښوونځی د احاطې دیوال نه لري چې له وجې اکثر نجونې نشي کولی چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي. یو تن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالي سیمو کې د نجونو تعلیم ډیر ضروري دی، خو نجونې د ښوونځي د احاطې د دیوال د نشوالي له امله په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
زما نوم اسلام خان دی. داسې دی چې مکتب د ولس لپاره او د خلکو لپاره ضروري دی او زمونږ مکتب دیوال نه لري. هغه جنکه چې مکتب ته راځي چې هغه پیغله شي بیا یې پلونه نه راپریږدي، دا تم سره نه مخ نه پریږدي چې راشي مکتب لا کومه ده ته هاته تا وشي نو جنکه مو په پرده کې شي او هم به زمونږ تعلیم مخ په وړاندې راشي.
د برکاشکوټ د نجونو د خونځي امیر معلم ودان وایي چې که د احاطې د دیوال تر څنګ ورته د ګودام او ادارې لپاره خونی جوړ شي نو د دوی ستونزې به ورکمې کړي.
د اول سنف نه تر دولسم ټولګي پورې درې دورې مونږ فارغان ورکړي. اوس غواړم چې د برکاشکو د نسوانو لیسې لپاره احاطه او اداره او تعبیرخانه نه لرو چې د شاګردانو د تدریس د خونو نه مونږ استفاده ونکړو. د ادارې لپاره او د تعبیرخانې لپاره شاګردان په خپلو سیلفونو کې پځې شي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې دوی د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ښوونځیو پر غنیزو چارو کې د نجونو ښوونځیو ته لومړیتوب ورکړي چې د برکاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې دیوالې په سر کې راځي.
موږ چې د ودانیو د جوړولو ترمیم لپاره کوم وړاندیزونه په 1906 نوي کال کې پوهنې وزارت ته مرسته کوونکو ادارو ته کړی دي. یو متوازن شکل باندې په هر ولسوالیو کې چې موږ پروګرامونه لرو لومړیتوب د نجونو ښوونځیو ته دی. تر کومه ځایه چې د خیبی ولسوالۍ د کاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې د دیوال خبره ده، زموږ هڅه به دا وي چې موږ د مؤسساتو له خوا نه لومړنۍ مرسته ترلاسه کوو او یا د حکومت له لارې د وزارت معارف له لارې ترلاسه کوو. نو انشاءالله چې دې ته به لومړیتوب ورکوو.
په ننګرهار کې 902 بابا دولتي خونځي شته چې 3.5% یې ودانۍ نه لري او تر 1500 پورې خونځي د احاطې دیوالونه د څښلو اوبه او تشنابونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا لانی ساج ملاورو. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي نن د پېښور په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د یو تن د وژل کېدو د څلورو د ژوبل کېدو خبرونه دي. چارواکي وایي د برید هدف د چرچې وګاړی وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د پېښې ذمهواري منلې. نن سهار د مومند ایجنسۍ په غلنۍ هیډ کوارټر کې په یو ځانمرګي برید کې د دریو لوی سرتیرو یو استاذ په ګډون 500 تنه وژل شوي او 500 تنه زخمیان شوي دي. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په ځنډولو د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه راوتي او ویلي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو مرحلې ته زیان رسوي. هیومن رائټس واچ د څو ورځو وړاندې په یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استاسي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې مسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استاسي پکې ګډون لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو قربوي. د سپینه ماڼۍ بیان شان سپایسر پرون ویلي په دې لیدنه کې به د ایران، د شام جنگ او د داعش او نورو وسله والو ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران د برسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او تراګریزي جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز میټس د دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل برخه واخلي. او د امریکا رسنو رپورټ ورکړی د روسو نوی کروز میزایل سه پر سه کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړونه سرغړونه ده. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحه میرزاده، انیسا اجمل او تکنیکی همکار جاناتن رامیرز گارسیا دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.